ان واجبات دیگر، مستحبات و اجتناب از محرمات یکی از مخلص‌ترین روزداران الهی باشد.
درناوریدونکو السلام علیکم، په دې خبری ساعت کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشان په تخنیکی همکاری وړاندې کوم، پر ولسی جرګې د حملې او د طالبانو لاسته د کندوز د ارچی ولسوالۍ د لویدو په اړه راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی خبرونه، مخکې تر دې چې سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه واوروي، له فریبا ظاهر به واورو چې د نړۍ په خبرونو کې څه دي.
بله سرون صاحب، د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه خبرونه لرو چې مهمه دا دی چې د پاکستان په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي، او هم د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو سند په تصویبولو سره پر روسي اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږو میاشتو پورې اوږده کړي دي.
ډیره مننه. دا نور نړیوال خبرونه به لږ وروسته واورئ. لومړی هم د افغانستان خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچې کې چارواکي وايي پر ملي شورا د وسلوال په حمله کې دوه ملکی کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایی مشر هیله سرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. او د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په تیرو 14 کلونو کې دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستې سره سره بیا هم شپږ 10% خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د خبرونو تفصیل، چارواکي وايي پر ملي شورا د وسلوال په حمله کې دوه ملکی کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په وژل شوو ملکیانو کې یوه ښځه او یوه د کم عمر نجلۍ شامل ده.
سایر وکیل صاحب وايي چې وجه بود منظم سهار از سخلیا کردن و هیچ آسیبی به اونا نرسیده. غیر نظامی ها و راروی هایی که اوجا بودن با اونا مجروحین دارن.
خو د امیر روغتیا وزارت مسلین وایي چې تر غرمې پورې له دغه پیښ څخه 1.5 تنه ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. تر دې وړاندې داسې راپورونه موجود و چې د ملي شورا مخې ته 14 شوي، خو د امنیتي مسلین وایي چې یوازې یوه لویه 14 شوي. ویل کېږي چې نن سهار 10:00 او 10:30 ولس جرګې ته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په رسېدو پیښه رامنځته شوه. وسلوال طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغان حکومت اجرایی مشر هیله سرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالنن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه موضوع ته اشاره وکړه او ویل نوموړي زیاته کړه په انتخاباتي نظام کې اصلاحات چې د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون لخوا کیږي، چې د افغانستان انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره سرته ورسیږي. ښاغلی عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه سوي دي. د اجرایی ریاست لخوا په خبره سوي مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده څو له افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالي مرسته وکړي. او د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په تیرو 14 کلونو کې دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو سره سره بیا هم 40% خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. عبدالستار مرادی نن د خپل سل ورځنی کاري پلان د تشریح پر مهال ویل دوی هڅه کوي چې معلومه کړي چې دغه مرستې په کومو ځایونو او څنګه مصرف شوي دي. ښاغلی مراد زیاته کړه که چیرې دغه موضوع روښانه نه شي، د دوی راتلونکي پروګرامونه به هیڅ نتیجه ورنه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي. په دغه جنوبي ساحلي ښار کې د حرارت لوړ درجه 45 ته رسېدلې ده، او دا تر هغې شمېرې 2 درجې لوړ ده چې تر دې وړاندې په پاکستان کې د ګرمۍ تر ټولو لوړه ښودل شوې وه. د دغه ښار چې 40 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي، په ځینو سیمو کې د نامنظمې برېښنا سره هم وضعیت خراب دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل کړی چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د حرارت درجه راکښته شي، خو د دوی په وینا هوا به لا هم ګرمه وي. چارواکو له خلکو غوښتي چې لمر ته له ډېر ګرځېدو څخه ډډه وکړي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږ میاشتو پورې اوږدوي. دا پریکړه چې پرون په لوکزمبورګ کې وسوه، د روسیې د مالي، پوځي او د انرژي سکتورونه په نښه کوي او په کریمیا کې تر یوه کال پورې پانګونې منع کوي. په روسیې بندیزونه تېر کال د اوکراین د ختیځ له بېلتون غوښتونکو د ملاتړ او له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خاطر ولګول سوه. بلخه د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي چې د ده په باور دغه بندیزونه بې اساسه دي. پیسکوف نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د بندیزونو په اړه خبرې وکړم نو متقابله کړنه زموږ د طرزالعمل اساس دی. روسي چارواکو ویلي چې روسیه به په قوي احتمال د لویدیځ له لوري د خوراکي موادو واردات بند کړي. بلخه د امریکا دفاع وزارت وایي واشنګټن او متحدان به روسیې ته اجازه ورنکړي چې حالات په خواته وګرځوي. اش کارتر پر مسکو تور ولګوي چې د ده په خبره غواړي د پخواني شوروي اتحاد د وخت د نفوذ کولو شرایط پیدا کړي. نوموړي نن په برلین کې وویل موږ نه غواړو چې له روسیې سره دښمني وکړو، خو د اش کارتر په خبره موږ به له خپلو متحدانو او د نړیوال نظم پر اساس له جوړو سویو اصولو دفاع وکړو. د اوکراین په مسله کې د روسیې ښکېلتیا د ناټو ځینې پوځي حرکتونه پارولي دي چې یوې د دې تړون د چټک خبرګون د ځواک جوړېدل دي. خو د امریکا دفاع وزیر وایي چې له روسیې سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره دروازې پرانستې پاتې وي. د امریکا د دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو کتنه کوي او تمه ده چې له خپلو جرمني، نروژي او هالنډي سیالانو سره وویني. یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي چې امریکا هیله لري چې روسیه اصلا موجوده نه وي. د روسیې د ملي امنیت شورا مشر نیکولای پتروشیف چې د ولسمشر پوتین له نږدې متحدینو څخه دغه مسله په یوه مرکه کې یاده کړې چې نن د کومرسانت په نوم یوې ورځپاڼې کې خبره شوه. پتروشیف د کرملین پر هغې ادعا ټینګار کوي چې ګواکې متحده ایالات هغه پاڅونونه طرحه کړي چې د 2014 کال په فبروري کې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د ړنګېدو سبب شوه. هغه وایي د امریکا هدف د یوې داسې وسیلې رامنځته کول و چې په تدریجي او دراماتیک ډول روسیه کمزوري کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن رسمن یو سند تصویب کړ چې له مخې یې په مدیترانې کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د پوځي عملیاتو لومړنی پړاو پیلېږي. چارواکي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره لومړنۍ کښتۍ او الوتکې چمتو سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغرینی نن ویلي چې د دې ټولنې 28 غړو په خپلو جنوبي سواحلو کې دغه بحران ته بیړنۍ ځواب ویلی دی. دا وایي
The decision to launch the naval operation has just been taken.
دا وایي د سمندري عملیاتو د پایل پریکړه وسوه. دا شایي لومړی ځل وي چې اروپایي ټولنه د کډوالو موضوع دومره ژر او جدي نیسي. زه ویلی سم چې دا ښیي چې اروپایي ټولنه هڅه کوي دغه پاڼه واړوي. د اروپایي ټولنې مشرانو په اپریل میاشت کې پر یوه داسې هر اړخیز پلان توافق وکړ چې له اساسه د دې ستونزې په وړاندې ودرېږي او د هغو قاچاقچیانو مخه ونیسي چې خلک له لیبیا څخه اروپا ته وړي. دا وتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او اوس هم د افغانستان د مهمو ښارونو د هوا حالات.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.12. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.13. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.21. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 11.13. بامیان اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.19. ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.15. او په جلال آباد کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.40.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. 4:09 دي. د دې خبري ساعت په دوام کې واورئ. نن وو انتحاریانو پر ولسی جرګې برید وکړ. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله د دې حمله په اړه وایي
استخباراتي او کشور یو موظف او مسؤلیت مکلفات دي چې دا شان مکه د مخینه کونسایت ولا بریډ د کارونو ته ولې
د کندوز د نامنیو د پرلپسې دوه ولسوالیو د سقوط د علت په اړه هم له کارپوهانو سره خبرې کوو.
دوا مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري.
د ورستیو نامنیو په اړه د صاحب نظرانو نظر پښتو د امنیتی مسایلو ترڅنګ نور خبری موضوعات هم په دې خبری ساعت کې در اورو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د ولسی جرګې ودانۍ باندې وو وسلوالو انتحاریانو حمله وکړه. د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو ازادي راډیو ته په راستولو پیغامونو کې د امنیتي ځواکونو فوري عکس العمل او په یو ساعت کې د وو انتحاري حمله کوونکو له منځه وړل ستایلې دي، خو یو شمیر نور پر کشفي او استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي او وایي چې استخباراتي ادارو ونه کړی شوی چې د دې حملې مخه مخکې تر مخکې ونیسي. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د ازادي راډیو په 8 شمیرې باندې پیغامونه راوستوي یا اس ام اسونه راوستوي او یا هم څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، د ټلیفون شمیرې به اعلان کړو. خو لومړی د نننې حملې په اړه، د ولسی جرګې د ایجنډا له مخې ټاکل شوې و چې د جمهوري ریاست د دوهم رسیال لخوا معصوم ستانکزی نن دفاع وزارت ته رسمن ورمعرفي شوی وی. خو د ملي شورا ودانۍ ته د ننوتلو دروازې او شاوخوا ځایونو کې چاودنو د دې غونډې نظم ګډوډ کړ. د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه د تلفاتو د دقیقو شمیرو په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې وطنه حمله کوونکي د یو ساعت په موده کې له منځه وړي دي. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې 1 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې یوې ورځ د یوې بې سابقې حملې هدف وګرځېده چې ټاکل شوی و د جمهوري ریاست دویم رسیال دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی دغه جرګې ته د رای ورکولو لپاره وروپیژني. له دې چاودنو مخکې په امتیازي وخت کې هم د ولسی جرګې غړو د ناامنیو زیاتېدو په اړه خبرې کولې او حکومت یې په ناغېړۍ تورنوه. د خلکو استازي قدرت الله زکی له دې چاودنو مخکې د همداسې پیښو څخه شکایت کوو چې ګویا ناامني د ولسی جرګې او جمهوري ریاست تر دروازو رارسېدلې ده. د مرکزی حکومت څخه مهیله داده چې که د روژې په دې مبارکه میاشت کې د افغانانو امنیت تامینولی شي په میړانه دې ووایي، خو که ستونزې لري او نشي کولی موږ ته دې ووایي چې موږ لاړ شو او ورسره ودرېږو. د ولسی جرګې غړو په همدې موضوعاتو لغوسو ډک بحثونه کول، خو ممکن له دې بېخبره وو چې وسلوالو حمله کوونکو د دوی تر څنګ ځانونه وررسولي دي. د آزاد بحث له ختمېدو سره د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له اداري هیئت وغوښتل چې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ته تالار ته د داخلېدو اجازه ورکړي تر څو رسمن دفاع وزیر ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. د داخلي وظایفو له مخې نن د دفاع وزیر د معرفي کېدو اجنډا ده. له دارالانشا هیله کېږي چې میلمنو ته دعوت ورکړي. په همدې وخت کې درنا چاودنه وشوه او په ولسی جرګه کې د خلکو د استازو غږونه شو او د تالار څخه د وتلو هڅې. د چاودنو په لومړیو وختو کې ډیرو غړو دا فکر کاوه چې شاید د برېښنا د شارټۍ غږ وي. خو د کابل د امنیه قمندان د څرګندونو په اساس دا لومړی انتحاري کوونکی و چې د چاودېدونکو موادو ډک موټر ته یې ملي شورا ته د ورننوتو په امنیتي کمربند کې چاودنه ورکړه او غوښتل یې نورو حمله کوونکو ته د ننوتو لار خلاصه کړي. د دویمې چاودنې سره امنیتي ځواکونه ملي شورا ته ننوتل او د خلکو استازي او خبریالان یې مسون ځای ته ولېږدول او یو په بل پسې په سیمه کې د چاودنو غږونه اورېدل کېدل. عینی شاهدانو د ولسی جرګې څخه د باندې د 8 غږونه اورېدلی دي. د کابل امنیه قمندان د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکي 8 کسان و چې غوښتل یې د ولسی جرګې ته د ننوتو دروازې ته ځان ورسوي، خو د یوه ساعت جنګ په موده کې ټول یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول.
یوه ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم یې په د پارلمان جنوبی کوڅې دیوال ته ووهه تر څو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی 9 مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وو د امنیتي ارګانو
دا چاودنه چې د دوشنبه پورې سهار شاوخوا لس بجې پیل شوه پکې د ولسي جرګې غړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو د ملکي لسګونو کسانو د ټپي کېدو په اړه خبرونه خپره شوي دي. د عامې روغتیا وزارت اداري مرستیال عبدالبصیر سرور د استقلال په روغتون کې ازادي راډیو ته وویل تر غرمې 1:30 ملکي ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي چې پکې 15 ښځې هم شاملې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه د پېښې د پېښېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې غړي وایي کابو یوه میاشت مخکې دوی ته د همداسې یوې پېښې د پېښېدو ګواښ شوی و.
پر ملي شورا د دې حملې په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له دوهم منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې ده. ښاغلی عرفان د مرکې په سر کې د برید د پیل په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
دفاع وزارت نومان وزیر محمد نسیم تنازی برنامه دا و چې د ولسمشر دو مرستال لپاره عمومي غونډې ته معرفي شي. دا ساعت چې رئیس بحران وکړه چې باید رئیس معاون صدر ریاست جمهوري او قانون وزیر د دفاع وزارت تالار ته راشي. دا ساعت چې دوی غوښتل چې ننوځي د تالار دروازې ته، یو رد پورته شوه چې د رد په اثر خاوري او دوړې راتوی شو په اعضاو باندې.
دا خاوري دوړې چې راتوی شوې ده د ننه په تالار کې انفجار وکړ، د باندې چاودنو زور و، د څه شو
انفجار و؟ د تالار دروازې مخامخ ته، د جنوبي دروازې خواته وه. خو متاسفانه څنګه چې تاسو پوهېږئ د پارلمان زموږ ډېر پخوانی زوړ تعمیر ده، نو دې لحاظه دا د دې انفجار د دغه تکان مخه د خاور او دوله پورته چې په تالار کې، نو خامخا وکسبان تر یو ځای پورې وخطا شو. خو مګر رئیس صاحب مقاومت وکړه، مګر بیا هغه وکړه چې تاسو تالار مه پرېږدئ، موږ خپل خبرې ته دوام ورکړو. خو متاسفانه نور تکان شروع شو او د راکت او د پیکا ډلې راشوه، چې د لحاظه وکسبان تالار خوشي کړه او لاړه مسؤول ځای ته او فرصت تر دوی ده پارلمان د سنن خوشکه.
عرفان صاحب، ځینې نتایج شوی راپورونه وایي چې نن هغه لارې چې په جریان کې به یې تل ډېره سخته تلاشي کېده، په دې لارو کې هغه څه چې پخوا کې د امنیتي تدابیر ټینګ نه و، دا ادعاوې یا دا خبرې تر کومه ځایه پورې ستاسو په نظر حقیقت لري؟
خب موږ لارې لرو چې پارلمان ته وصل کېږي، شمالی، جنوبی او غربی تیرې دروازې لرو چې مختلف لارې مختلف کسان د شمالی دروازې نه موضوع مراجعین راځي او د شمالی دروازې نه زیاتر وکیل صاحبان او د مامورین راځي. ضمن د جنوبی دروازه کې چې د وی آی پی دروازه دي، لارې نه خاص میلمان او زموږ رئیس پارلمان تشریف لوړي سي پارلمان اویلی ده. نو معمولی تلاشي څنګه د نورو ورځو کې زموږ مسؤولین امنیتي مسؤولین د پارلمان د شورا امنیت او د پارلمان کندک محافظتي کندک عادي خپل روتین تلاشي نن درلود خپل، یعنی کو تغیرات مونږ نه لیدلی چې تلاشي ګویا نن نو نور ورځې جدي و. دا عادي کار ترسره کېده. خو متاسفانه مونږ مشتده ده چې هغه کشفي او استخباراتي ارګانونه شه دوی دا ګواښونه څو ګشت پارلمان باندې د مخالفین خواه شوی و چې په دې پارلمان باندې حمله کېږي، ولی متاسفانه چې نن دوی بریا شو یا کارزنداو شو موفق شو چې پارلمان ته ځان نږدې کړي. استخباراتي او کشفي ارګانونه موظف و او مسؤلیت مکلفت لري چې دا شیان مخکې له مخکې نه شانتي او د خونسای، ولی متاسفانه دوی دا کار ونه کړ، ولی متاسفانه دوی ځان نږدې کړي پارلمان ته.
بله عرفان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، که فکر کوئ چې هغه معمولی یا ورځنی یا ساسو په وینا روتین تدابیر نیول شوی و د امنیت لپاره، نو بیا وسلوال څنګه وتوانېدل چې له دومره امنیتي کړیو تیر شي او ځان د ولسي جرګې دروازې ته ورسوي؟
ما هم خې درته عرض وکړ چې موږ هم خاص د دوه بخش امنیتي له بیا د شورا د امنیت بل محافظه پارلمانی کندک دی چې هغه د پارلمان د حفاظت او امنیت لپاره کار کوي، ولی دا کشفي و استخباراتي ارګانونه دوی خپل وظیفه سرته نه دي رسولی. دوی مکلف و مکلف دي چې کله چې یو مخالف یا انتحاری انفجاری د کابل دروازې ته دا راځي او د دروازو نه بیا راځي، داسې یو مرکزي ځای ته هغه چې پارلمان پکې کار کوي او یو مهمه استراتیژیک ځای کې دوی ځای کېږي او څو نفره سره د جهاد وسلو سره او انتحاری انفجاري دست موتر مواد سره دلته پارلمان د ځان کې دا زمونږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو ضرب دي. نو زمونږ هیله او آرزو داره چې په آینده کې دوی جدي تدابیر ونیسي تر څو نه تنها چې یوازې پارلمان باندې هغه کار سرته وشي، په ټوله زمونږ د هموطنانو باندې، په ټولو افغانانو باندې.
د ولسی جرګې د دوهم منشي عرفان الله عرفان سره مو د ازادي راډیو د احمد تکل مرکه اورېده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
مخدر دی چې کندوز ته لاړ شو. په کندوز کې هم دوهمه ولسوالی یعنی ارچی د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې ده. د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه به د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. خو لومړی تاسو اورېدونکو ته موقع درکوو چې د ولسي جرګې د نننۍ حملې په اړه نظر څرګند کړئ. اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
وروره دا کوم شاشه چې دا څوارلس کاله پخوانی ولسمشر کرزی صاحب وکړي، اوس بل ولسمشر اشرف غنی دی. وروره دا کوم شاشه د پاکستان د دومخې شاشه دا څوارلس کاله کې زموږ د پاکستان د تباهي برباد یو هغه کوم لاسلیک شدور کړی دی. دی وایي ما اصول چې استخبارات پر سر شریک وي راکوي دا هغه پاکستان وروره اوس نور دشمن بولو، بیا هم دشمن بولو، که دلته پر سپین بول دا کړی هم د هغه پاکستاني راستي، که پر پیښور اوړي پاکستان، که پر بل ترکمنستان اذربایجان پر امچ کو باندې راوړي هم دی پاکستاني بولي څوک.
بله،
افغانستان خپل
لنډی خبری بکوی بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی.
سروان صاحب، نظر من خپل جرګان چې ساتاله یعنی خپل د دې چې دایانه لته ولا نومبر د دې نظام یې سره ندی بوله سوالي سره نه خوندې کی.
بله سر، ډیر زیاته مننه چې نظر مو سرګن کو. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. مهرباني کوي، آزادی رادیو ده.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. لطفاً یو څه ژر
په دغه باندې چې د ولسي جرګې او د افغان حکومت غوښتنه دا ده چې باید د شریعت په چوکاټ کې سوله وکړي. که چیرې د شریعت په چوکاټ کې سوله ونه کړي نو همیشه به د دغه پیښو شهیدان اوسو.
صحیح ده، ډیره زیاته مننه. له ټولو اوریدونکو ډیره مننه. په دې خپرونې کې د زیاتو اوریدونکو ته موقع نشو ورکولی چې نظر څرګند کړي، متاسفانه. لیکن کولی شئ چې که د افغان بی سیم سیم کارت ولرئ په 1800 شمیرې لنډ پیغام راواستوئ. یو شمیر اوریدونکو نظرونه څرګند کړي. په تیره بیا په دې موضوع نظر څرګند کړی دی چې ځینو د افغان امنیتي ځواکونو فوري او عکس العمل ستایلی دی. ویلیدي چې په یوه ساعت کې چې ډېر کم وخت دی دوی وکولی شول چې ټول انتحاري و وشنی. خو یو شمیر نورو بیا په کشفی او استخباراتي ارګانونو انتقاد کړی دی. ویلی دی چې ولې دا حمله مخکې تر مخکې کشف نه کړی شو. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، لږ وروسته له دې شیبې کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راواستوئ. 1800 شمیره په یاد لري، په دې شمیره موږ ته هر وخت پیغام راستولی شئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د کندوز چارواکی وای چې د چاردرې ولسوالۍ له سقوط وروسته نن سهار د ارچی ولسوالۍ هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده. د ارچی ولسوالۍ او د کندوز نور چارواکي تاییدوي چې ارچی ولسوالۍ لیوی سخت نشتی و روست ده دولت مخالفانو لاست لوی دلیده. در چه ولسوال نصرالدین سعدی وای چه لیوی اونه رحیسی ده ولسوالی پر مرکز جگر روانه و دوی ده کومکی زوا خوشتنه کرده و خمرست ورونه رسیده. لکندوز دازالی رادیو ده خبریال اجمل آریان را پر واری.
د کندز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړی وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیدل چې له کابلۍ سقوط وکړ. هو د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدی په وینا چې پرته د نوموړي ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ 90 سلنه خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغې ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنی قماندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان په یادو نامنویو کې لاس او یاده ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومه غوښتل چې د کندز د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان نظر هم واخلو خو بریالی نه شو. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د کندز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په وروستیو کې د افغانستان ځینې شمالي ولایتونه ناکرار شوي دي. احمد تکل د هیواد د شمال د امنیتي حالت په اړه په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو د پخوانی استازی او سیاستوال موین مرستیال نظر پوښتلی. ښاغلی مرستیال د خبرو په پیل کې په کندوز او د شمال په نورو سیمو کې د امنیت د خرابېدو پر عواملو نظر څرګند کړی.
زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ له زیات وخته په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. دغه خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخته چې دا جنګونه شروع شوي نه دي، دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا باعث د دې شوی دی چې د افغانستان مسلحو قوتونو ته به شرایط مساعد شوي دي. خاص
مرستیال صاحب، دغه وسلوالې ډلې چې تاسو یادوئ چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسلوالو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوئ؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسلح قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هیڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکي نوم هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسلح قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په کندز کې پیل کړي دي او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې دغه سره تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې پرون نه ابله شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغسې دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه هلته د ملي قوتونو د پولیسو د امنیتي قواوو ازوقه چپول کېږي. هغه خلک چې په راس کې دي هغوی ټغلا کوي، هغوی خرڅوي. دوی د د د د د وسایلو نفت او پټرول او دا خرڅېږي، دوی ته مرمۍ نه رسېږي، مرمۍ د دوی خرڅېږي، په نورو د قومندانانو لخوا دا خرڅېږي، هغو بېسلامه کېږي، هغه جوړه کېږي چې منطقه پرېږدي. کوم وروستنی اطلاعات چې د ارچی په باب ورسېدل، د درې ورځو نه را په دې خوا حکومتي افرادو د ولسوال او قومندان او نورو حراسینو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د ارچی په ولسوالۍ کې وتلي وو او دوی پوهېدل چې موږ سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته په ارچی کې په لاس ورغلي دي، په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی، هغه سوا چې طالبانو ته په ارچی کې په لاس ورغلی ده مرمۍ نشته دی. دا په دې معنا چې د دوی مرمۍ د قومندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل، دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. په ارچی کې مطلق جنګ نه دی شوی، د درې ورځو نه په دې خوا د حکومتي اراکینو تښتېدل پیل شوي دي. ولسوال او قومندان نور اراکین ته تللي دي او لږ شار مخته مخکې د رڼا دوی هر څه پرېښودلو، بدون له جنګه، بدون د هېڅ شي نه، دوی دا ټول سړي ترلاسه کړله.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو پخوانی استازه یو سیاستوال ښاغلی معین مرستیالو چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریدله د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په کابل کې پر ملي شورا د وسلوالو په نننۍ حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او اته ویشت نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي او کار به پیل کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې د دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو سره سره بیا هم شپږ دېرش فیصد خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا یو سل اته څلوېښت تنه مړه شوي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوه سند په تصویبولو سره پر روسیې اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږو میاشتو پورې وغځول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن رسما یو سند تصویب کړ چې له مخې یې په مدیترانې کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د پوځي عملیاتو لومړنی پړاو پیلېږي. او د ملګرو ملتونو څارونکو نن ویلي چې اسرایلي او فلسطیني ډلو تیر کال په غزه کې د جدي شخړو په ترڅ کې شاهي جنګي جرمونه ترسره کړي وي.
تاسو زموږ شغل ازادي رادیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د چنګاخ دویمه نیټه چې د جون له درويشتمې نیټې سره برابرېږي د اولمپیک نړیوال ورځ ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټه هم د نورو هیوادونو په څیر د دغه نړیوال ورځې په مناسبت یو اونۍ بیلابیل سیالۍ ترسره کوي. په کابل کې د اولمپیک د کمیټې سکرتر جنرال محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل د بدمنتون، جودو، سنوکر، بایسکل ځغلولو، رګبي، موی تای، کشتۍ چلولو، لامبو وهلو، باسکټبال، پینګ پانګ، ټینس، هینډبال، وزن پورته کولو، سوک وهنې، جمناسټیک او وشو هغه فدراسونه دي چې راتلونکي اونۍ به د اولمپیک د نړیوالو ورځې په مناسبت سیالۍ ترسره کړي. د ښاغلي حنیف په خبره رګبي، نښه ویشتل، کبډي او مویتای هغه نوي فدراسیونونه دي چې په وروستیو کې د اولمپیک په ملي کمیټه کې رامنځته شوي دي. د روژې میاشتې د فوټسال جام سیالیو په لړ کې تېره شپه د طوفان او شمس میرزایي ټیمونه وتوانېدل چې خپلو سیالو ډلو ته ماتې ورکړي. په کابل کې د دغو سیالیو د جوړولو مسؤول سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته وویل د طوفان ټیم یو د صفر په وړاندې د افغانستان امریکایي پوهنتون ټیم ته او د شمس میرزایي ټیم درې د دوه په وړاندې د یوویشت تمکان فورسال ټیم تماتی ورکړه. ته زیاته کړه د نیکی سپورت شارکاریا پدیده او صداقت ټیمونه باندې نن ماخام سره سیالي وکړي. د روژی جام د فورسال سیالي د دغه میاشتې لومړۍ نیټې څخه د شپاړسو ټیمونو په ګډون پیل شوی او د روژی میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان په کندهار کې د کرکټ د روژی جام سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د روژی جام سیالیو په لړ کې هر شپه څلور سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به د روژی تر اته ویشتمې پورې دوام وکړي. د ښاغلي هوتک خبره په دغو سیالیو کې چې د کندهار د عینو مینې په ښارګوټي کې جوړ شوي څلور څلوېښت ټیمونه پکې ګډون لري.
تاسو زموږ شخص آزادي رادیو اوري. څلور بجې او درې دېرش دقیقې دي. د دې خبري ساعت په دوام کې واوري. د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته حالاتو باندې خبري کوي. وروسته یو نامنیو خلک اندیشمن کړي دي. د پوځي چارو کارپوهان د امنیتي ادارو ترمنځ د همژغی کموالی د نامنی د زیاتیدو سبب بولی. د محصلانو د رخصتی په اړه د لوړو زده کړو د وزارت له ویان سره خبرې کوو.
د لوړو زده کړو وزارت خپل پوهنتونونه او پوهنځي چې دي دا ټول په دغه مورد باندې باید جدیت
په دې او ځینو نورو موضوعاتو د دې خبري ساعت په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه د ناټو دفاع وزیران د ناټو په مقر بروکسل کې چې د بلجین پایتخت هم دی راټولیږي څو په افغانستان کې د خپل جنگي ماموریت له پایته رسیدو وروسته د دغه هیواد پر حالاتو خبرې وکړي. دا غونډه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو ترسره کیږي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین همدا شیبه په بروکسل کې دی. لودین صاحب چې د ټلیفون له لارې راسره یست که د دې غونډې د ایجنډا په اړه ووایست چې یوازې د افغانستان پر حالاتو په دې غونډه کې خبرې کیږي او که په نورو موضوعاتو هم بحث کیږي.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول د بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې مهمه اجنډا د اوکراین وضعیت، دغه راز د داعش یا د اسلامي دولت ډلې ګواښونه او افغانستان دي. څو شېبې وړاندې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ خبریال ویل چې د ناټو د دفاع وزیرانو اصلي غونډه به د چهارشنبه او پنجشنبه پورې وي، یعنی د جون میاشتې په 23 او 25 نیټه، او په دې غونډو کې به همدغه د افغانستان په وضعیت او دغه راز د اوکراین په وضعیت باندې او د اسلامي دولت ډلې په ګواښونو باندې خبرې کیږي. د ناټو منشي ویل چې اوس هم دوی ته د افغانستان موضوع ډېره مهمه ده. دوی ویل چې د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت دوی درک کړی دی، دوی ته د اندېښنې وړ ده، خو زیات یې کړه چې دوی همدې اندېښنو ته په کتو د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا باندې هم باور لري. د ناټو منشي ویل چې دوی هڅه کوي چې د غوڅ ماموریت له پایته رسیدو وروسته افغانستان کې یو نوی ماموریت پیل کړي او یو نوی همکاري له افغان حکومت سره پیل کړي، خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړ. په ورته وخت کې د ناټو یو پوری چارواکي د نوم نه خودو په شرط له افغان خبریالانو سره وویل چې دغه نوی ماموریت به له غوڅ ماموریت وروسته پیلېږي او دا ماموریت به یوازې په ملکی برخه کې بلکې د دوی پوځي نظامی ځواکونه به هم په حضور لري له غوښ ماموریت وروسته. او دوی ویل چې په دې اړه تر اوسه خبرې روانې دي، دا یو پلان دی او وروسته معلومه شي چې پوځي برخه به څنګه د وسوال مخالفینو په ضد عملیات هم کوي او کنه.
د ناټو لودین صاحب او بخښه دته په پام سره چې په ورستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي، ځینې سیمې نیولې دي، فکر نه کوي چې دغه حمله به له دې سره مرسته وکړي چې ناټو د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران په دې موافقه وکړي چې په افغانستان کې خپل ماموریت پراخ کړي، خصوصا د پوځي ماموریت؟
بله، همدې موضوع ته دوی اشاره وکړه چې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست مسعود ستانکزي سره په همدې مسلو خبرې کیږي. د افغانستان د امنیتي وضعیت جاج به اخیستل کیږي، ننګونې او ګواښونه به ارزیابي کیږي، او همدې ننګونو ته په کتو به ناټو پریکړه کوي او یا به هم تر خپل منځه داسې تصمیم نیسي چې څو کې د غوښ ماموریت له پایته رسېدو وروسته په افغانستان کې. د ناټو د عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان اوس چې کوم فعالیتونه کوي دا دوی ته د اندېښنې وړ دي، خو دوی هڅه کوي چې په مقابل کې افغان ځواکونه تمویل او تجهیز کړي. نوموړي د افغانستان ته ملي شورا نننۍ حمله هم په کلکو ټکو وغندله او ویل چې دا حمله په دیموکراسۍ باندې یوه حمله وه، او ویل چې د ناټو ځینو چارواکو دوی ویل چې وسلوال مخالفین غواړي چې تل داسې حملې وکړي تر څو دوی خپل رسنیزه پروپاګاندا مختبوزي، خپل تبلیغات مختبوزي. دوی ویل چې دوی په ټول توان سره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي تر څو وتوانېږي په راتلونکي کې په مکمله توګه خود کفا شي او وکولی شي د هیواد امنیتي چارې سمبال کړی شي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین چې له بروکسل څخه د ناټو د دفاع وزیرانو د کیدونکو غونډې په اړه او دغه راست د ناټو د سرمنشي د نننیو څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ناتو سرمنشي د افغانستان پر ملي شورا نننې حمله وغندله. د دې حمله او د غرس د نورو امنیتي مسایلو په اړه په همدې خبري ساعت کې لږ وروسته نور راپورونه او مرکه هم لرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ شي او په کار پیل وکوي. ښاغلی عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا ته د وینا په محل وکړه او د ولسی جرګې غړیو ته په خپلو کارونو کې د بریالیتوب غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون د یو لړ اختلافاتو له امله تر اوسه پورې کار نه دی پیل کړی. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخابات په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله په خپل وخت ونسول، د حکومت اجرایي رئیس وایي هیله ده د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژر تر ژره په خپل کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ وزیرانو شورا ته وویل هیله ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ شي.
مسئله دوام کار پارلمان افغانستان انشاءالله همزمان هست با اعلان زمان انتخابات.
شغل عبدالله ویده پارلمان د کار د دوام موضوع د انتخاباتو لنیټه سره همزمانه ده چې په خوشینی سره په خپل وخت ونسول. د غرض په انتخاباتي نظام کې به د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون لخوا اصلاحات راسي، هیله ده چې د دغه کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ شي.
اصلاحات انتخاباتي هم هر چی زودتر تکمیل شود.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دروان ډیر لسو څلور نوې کال په لمړیو کې د ولسمشر د فرمان لمخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات رامنځته سو. د همدغه اختلافاتو له امله اهمیت کمیسیون تر اوسه فعالیت نه دی پیل کړی چې دا کار د ولسي جرګې په انتخاباتو کې چې باید په پسرلي کې سوی وای د ځنډ لامل وګرځید. خو افغان ولسمشر د تیرو جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خبرولو سره د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پورې د اوسنۍ جرګې کاري مدت هم دید کړه. د جمهور ریاست په اعلامې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل په انتخاباتو کې تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزې یادې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې حکومت به تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه او مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته په خپل وینا کې د غرس هیله څرګنده کړی چې د ولسي جرګې غړي به خپل کار په سمه توګه مخته یوسي.
از اینکه پارلمان افغانستان دوام داد به کار خود، توفیق مزید برای اعضای پارلمان
افغانستان پارلمان خود کار ته دوام ورکړ. نظام
از امور حکومت باشم
او له چارو څخه د لاشه څارنې بریالیتوب غواړم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلی طرح وړاندې کړی ده چې پکې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه شامل دي. خو دا چې دا کمیسیون به کله په کار پیل وکړي او څومره به د انتخاباتي سیستم په اصلاح کې بریالی وي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه شي.
بیرته امنیتی مسائلو تراګرسو، لکه څنګه چې مو په فایل کې په راپورونو او خبرونو کې واوریدل، وسلوالو انتحاریانو نن د افغانستان په ولسی جرګې باندې برید وکړ. لبل خو د کندوز چارواکي وایي چې د چاردرې له ولسوالۍ وروسته وسلوالو طالبانو نن سهار د دغه ولایت بله ولسوالۍ یعنی ارچی هم نیولې ده. د پوځي چارو کارپوهان او د کندوز د خلکو استازي وایي د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د دې سبب شوی چې د دولت وسلوال مخالفان د کندوز دوه ولسوالۍ ونیسي. یو شمېر بیا په دې باور دي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او سیالو وسلوالو ډلو فعالیت د کندوز د ناکرارۍ اصلي سبب دی. رضوان مراد په دې اړه راپور چمتو کړی.
له چاردرې وروسته ارچی د کندوز دوهم ولسوالۍ ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د ارچی ولسوال نصیرالدین سادی ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د دوشنبه په شپه د ولسوالۍ پر مرکز له څو اړخونو پراخ بریدونه وکړل او امنیتي ځواکونو ته د کومکي سرتیرو د نه رسېدو له امله ارچی سقوط وکړ. که څه هم چې افغان امنیتي ادارې وایي د کندوز او د شمال د یو شمېر نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره تازه دم عسکر سیمې ته استولي، خو کتونکي په دې باور دي چې د امنیتي ارګانونو په چارو کې د همغږۍ نشتوالی د کندوز او نورو ولایتونو د ناکرارۍ یو اصلي سبب دی. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فوري خط کې یا څنګه کې سموږی د ریچ د ریزره کسان ته مات ورکړي ولې ولې دا فکر کیږي موږ باید تر څو پورا وګورو او تفصیل شناسي وکړو. یو سوقدانه نلرو اماهنگی نلرو مرکزی حکومت اداره ضعیف دی سرقمندانی شورای امنیت دو تا دیر ضعف مدیریت دی درس ولایتونو که باید داس والیان و گمرشی چه اغوی دنظامی تجربه خواهندان دی یا کسان دی که دیر با نفوذ خلق او دو تجربه خواهندان دی که در سوقداره امنیتی باید تلاش واخلی.
افغان امنیتی مقامات وی په کندوز او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې بهرني وسوال د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي، خو په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو په خوانی استاذ موین مرستیالوای د کندوز د ناامنۍ یو ستر سبب دغلته د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیت دی.
زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ له زیات وخته په دې خوښ خپلمنځي جګړې روانې دي. خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې وي د هغه سره تر اوسه پورې پاتې شوي دي. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل.
دا نوموړي په وینا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړې او مخالفتونه د دې سبب شوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د پرمختګ زمینه برابره شي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د کندوز د چاردرې او ارچي ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پر عملیاتي پلانونو کار روان دی.
موږ د دښمن د پرمختګ د مخنیوي لپاره په لومړی سر کې یاد ولسوالۍ ته ورڅېرمې سیمې تصفیه کړې. د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره له کابل او نورو ولایتونو څخه تازه دمې سرتېرې سیمې ته استول سوي دي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندوز په ولایت کې دي. په یوه عملیاتي پلان کار کوي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات ونه وړي. موږ غواړو د بیرته نیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
جرګه کې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو استازي وای که حکومت عاجل او لازم اقدامات ونه کړي نورې سیمې هم خای د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسو ته ولويږي.
د رضوان مراد په دې راپور کې مو د نامنیو د زیاتېدو په اړه د چارو د کاربوهانو نظرونه واوریدل. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر افغان امنیتي ځواکونه اوس د طالبانو په وړاندې کمزوري شوي دي. نور خلک څه وایي؟ د خلکو نظرونه به هم سره واورو.
زنم احمد دی د نامنی سره علت داده چې مشکلات داخلی او خارجی دو عامل باعث شوی کی سبب نامنی در افغانستان.
زما نوم علی شاه خان دی، خلی زمان خان اوسیدیم که دی اساس خود منگزا خود اسلام پو شریع اغا که چی بوایی چه دا سچ نارواده دا جنگون بیا دیر دی روزی پمیاشت که دا خو بیخی سچ نارواده چه چه یو جنگ یا مسلمان ملکی چه یعنی پیجارات کهی خدا بدبختی دا زمانگا چه شه خپل منس کی سر اغای اسو طول دی خارج دولت پل آزبان دی ایران پاکستان دی خارج دولتو لاز دا چه دمونگ افغانستان مسلمانان رو را تباکی بیه.
زما نوم شاه فهیم دی، د ننګرهار اوسیدونکی. زمونږ د افغانانو بې اتفاقي ده او د پردو لاسونو دې دي چې پاکستان شو د ایران شو داسې ګاونډي هوادنو افغانستان جوړېدل څنګه پرېږدي چې دا فرار پاتې شي او اسلامي حکومت دلته جوړ شي.
د افغانستان په شمال کې په یو بل پسې د ولسوالیو له سقوطه وروسته د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام خلک اندېښمن دي او وایي که حکومت جدي پام ونه کړي امکان لري نورې ولسوالۍ هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویشي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندوز د دو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه سرتېري رسېدلي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښنه ښکاره کوي او وایي که حکومت د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه ډب نه کړي امکان لري هغه ولسوالۍ هم سقوط وکړي چې له پراخو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. په ولسي جرګه کې د کندوز استازی شکریا پیکان وایي د کندوز امنیت له جدي ګواښ سره مخ دی. یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط په مستقیمه توګه د کندوز مرکز ته ګواښ متوجه کړی.
کندوز په ناوړه امنیتي وضعیت کې ده. ولسوالۍ یو پر بل پسې سقوط کوي چې له دې سره کندوز هم سقوط کوي. که چیرې کندوز سقوط وکړي د هیواد شمال ختیځ سقوط کوي چې بالاخره به ټول افغانستان له سقوط سره مخ شي.
په ولسی جرګه کې د تخار استازي قدرت الله زکی وای د کندوز د دوه ولسوالیو له سقوط څخه وروسته د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې سیمې هم له سقوط سره مخ دي.
پرون چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط وکړ، زه باید دا ووایم چې د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې نورې سیمې هم سقوط کوي.
بلخوا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ هم له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو لخوا تر کلکې محاصرې لاندې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي که یاد ولسوالۍ ته د سرتیرو مرسته ونه رسیږي، لرې نه ده چې یاد ولسوالۍ به هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي.
مګر دا تهدید ډېر لوړ ده، د دې لپاره شدید امنیتي تدابیر پکار دي تر څو وکولای شو چې د ولس له دې امنیتي خاطرې خلاص.
د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز امام صاحب، د فاریاب ولایت د غرماچ او بلامرغاب او همدارنګه د ورزګان، هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخ دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یاده ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز د چهردرې او دشت ارچي ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره کندوز ته تازه دمي سرتیري رسیدلی دي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د چهردرې او دشت ارچي ولسوالیو ته نږدې سیمې تصفیه شوې دي.
موږ د دښمن د پرمختګ د مخنیوي لپاره په لومړی سر کې یاد ولسوالۍ ته ورڅېرمې سیمې تصفیه کړې. د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره له کابل او نورو ولایتونو څخه تازه دمي سرتیري سیمې ته استول شوي دي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لوړ پوړي غړي د کندوز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي، د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات ونه وړي. موږ غواړو د بیرته نیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې لامل شوې چې افغان ځواکونه دفاعي حالات غوره او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی وای په شمال کې د ولسوالۍ د سقوط مهم لامل د حکومت خپلمنځي اختلاف دی.
همداسې په ټول هغه ولایتونه چې تهدیدات اوس بلندی او د دشمن پکې تحرکات لري، باید داسې واحد مرکزونه جوړ شي د څوک ادارې نه، هلته جنرالان د وزارت داخله او دفاع نه لال شي، دغه څوک اداره په لاس کې واخلي، خپل آسیب شناسي وکړي، کوم ساحه چې ضعف دی، کمبود دی، ناتوانی دی، هغه ته پیشنهاد وکړي مرکز ته.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاته تګ معمولي تکتیک ده، خو سپارښتنه کوي هغه ولسوالۍ چې د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټل اقدامات ترسره کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان لیکلي، کشفي ادارې ډېر غفلت کوي، تل په دا ډول بریدونو کې ولې د امنیتي ځواکونو ننګه نه کوي. محمد صدیق الهام د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي، له امنیتي او کشفي ځواکونو نه مې پوښتنه داده چې دوی دومره ولې کمزوري شول چې د وسلوالو طالبانو یوه حمله هم مخکې پر مخکې نشي کشفولی. غلام سرور له کابل لیکلي چې امنیتي ځواکونو فوري اقدام وکړ، د دوی اقدام د ستایلو وړ دی. عبیدالله رامین هم له بغلان لیکلي دي چې د امنیتي ځواکونو اقدام د ستاینو وړ دی، خو کشفي ارګانونو ونه کولی شول چې دا حمله مخکې تر مخکې کشف کړي. تاسو زموږ آزادۍ راډیو اورئ. په دې خبرونه کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت هم ځانګړی پروګرام لرو، خو مخکې تر دې د لوړو زده کړو د وزارت له ویان سره یوه مرکه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې محصلانو ته به د تحصیلي مهالویش سره سم رخصتي ورکول کیږي او لاړ ټاکل شوي وخت وړاندې امکان نه لري. رحمت الله افغان د لوړو زده کړو وزارت له ویان محمد عظیم نوربخش سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې محصلینو ته د دوی ځواب څه دی.
په دې چې موږ دغه موضوع ته ډېر یعنی اهمیت ورکوو او جدي په دې شکل باندې موږ یو چې تحصیلي تقویم باید په نظر کې ونیول سي او دغه شروع د سمستر او ختم د سمستر د کریډټ د سیستم په اساس باندې دا باید تطبیق شي چې د لوړو زده کړو وزارت خپل پوهنتونونه
او پانزی دغه پانزی چې دي دا ټول په دغه مورد باندې باید جدیت خرچ ورکړي چې تر څو تحصیلي تقویم په نظر کې نیولو سره باید دغه موضوع یعنی تکمیل سي.
محصلین داسې وایي وایي روزه مخکې راغله هوا ګرمه ده، په سنفو کې امکانات نشته، نو ځکه دوی رخصتي غواړي. دوی ته تاسو جواب څه ده؟
یعنی هر نوع امکانات موجود ده. لس ورځې مخکې یعنی روژه راځي او موږ خپل هغه تقویم د تحصیلي په برخه کې یعنی جدي او تطبیق سي، په دې چې کولای نه سو چې مثلا یو سمستر په 2 هفتو کې دغه ختم کړو. دلته یو معیارونه موجود دي د کیفیت د تضمین لپاره، او په زمن کې موږ باید خپل هغه شروع او ختم د سمستر په نظر نیولو سره موږ باید دغه مسایلو ته جدي شکل باندې تطبیقو او پوهنتونونه په دغه مورد باندې یعنی عملي ګامونه اخلي. نو په دې اساس باندې موږ هغه رخصتي چې په حسد میاشت کې موجوده وه اوس یعنی د شلم د سرطان یعنی شلم په سرطان په میاشت کې شروع کیږي یعنی تر 15 اسد پورې دغه 15 ورځنۍ رخصتي یعنی خلاصیږي. بلاخره امتحانونه شروع کیږي چې موږ ټول پوهنتونونو ته وظیفه ورکړې ده چې تقسیم اوقات د امتحان ورته د محصلینو ته جوړ کړي، او کله چې بیرته راځي دغه باید امتحانونه ترسره شي.
که چیرې محصلین خپلو درسو ته حاضر نه سو او همداسې احتساب ته ادامه ورکړله، ستونزه به رامنځته نه شي په پوهنتونونو کې په درسونو کې؟
چې په جدي شکل باندې دغه موضوع یعنی تطبیق کړي، په دې چې دا علمي او اکاډمیکي برخه کې یو مهمه موضوع ده، او په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. موږ له ټولو امکاناتو سره چې په پوهنتونونو کې لرو اوس هم موجود ده، او خپله محصلین که د عاشي او عباطي په هکله یعنی تشویشونه موجود دي، د هغوی خپله هلته نمایندګان لري، او په دې برخه کې ټول امکانات یعنی سنجول سوی ده. هیڅ ګونه مورد یعنی موجود نه ده چې دغسې مسایلو ته چې باید وخته له وخته د هغوی رخصت شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخشو.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزانو، خویندو ورونو، په هر ځای کې چې زما غږ اوری، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو، او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاسو ته په مساجدو کې بیانوي، او هغوی تاسو ته د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک، خوراک او جیمانه ځان وساتي. روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل اوسي، او د دروغ، فریب او د دغه سې چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغییرات راولي، د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې د یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي، او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو تګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي، او دروغ ویل په ټولو وختونو کې غټه ګناه ده، او په رمضان کې خودی خلکو سره دروغ کول، دوکه کول، هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لمه تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، دی لسان حفظ کول یعنی دی آغوی ساتل دی درواغونا دی آغوی روجه دا دی لسان روجه دا دا چی سڑه باید دروغ و نوائی پا آم محضر کی خلکو تا دوکا ورنکی که پا سیاسی زیو کی دی کم حزب یا دی کم قوم مسئولی آغا باید خپل قوم تا دروغ و نوائی خپل ولس تا دروغ و نوائی هر زیکی چی سڑه مسئولی باید حقیقت باندی و غگیگی پیغمبر دی خدای وی چی تاسو ما تا یو تزمین وکی چی آغا داده چی تاسو با درواغ نوائی زتاسو تا دی جنت تزمین کوم نو صحابه و تنی پختنه وکړه چی یا رسول الله پا دروغ و نوائیلو باندی وازی جنت تزو نو آغا ورتوو ویدی چی وو که تا دروغ و نوائی نو هیچ وقت که با گناه و نکی که قتل دی وکرلو نو بیا بویی چی وو ما قتل کرده دی که زنا دی وکرلو نو پخپل زنا به اعتراف کوي او دا شیان دی چې تا دی گناهونو نمنع کوي او که تا دروغ وایی نو گناه بم کوي او خلکو ته به دروغم وایی نو خدای تعالی دی موږ ته توفیق راکی چې په حق او حقیقت باندې روان وسو حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کو دی دروغو نه ځان پریز کو او ولو په دغه دروغو کې مې اوس ظاهري ګټه یي لیکن په باطني کی دی دی خلقو دی پارا دی اجتماع دی پارا ستا دی پارا دا نقص دی خدای تعالی دی منگ پا دنیا کی اوز منگ پا طولو اقوالو افعالو کی دی دروغو نوساتی دروغ دی خدای پا نزبان دی دیر یو بد کار دی او قرآن کریم وی چه علا لعنت الله علی الكاذبین نو پا لعنت دی خدای دیوی پا دروغ جنو باندی آغا کسان چی دروغ وایی اقول قولی هازا و استغفر الله لی و لکم انه هو الغفور الرحیم و السلام علی من اتبع الهدى